د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. نن چهار شنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اومه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 28 او د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې له 10 د لوی اختر له لومړۍ ورځ سره برابره ده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. قدر منوریدونکو، موږ دواړه تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایو او هیله من یو چې اختر او نورې ورځې به په خوشحالۍ سره تیرې کړئ. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا ماښام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل او تمه ده چې نن دا مراسم د جمرې یا په کاڼو د شیطان د څلي په ویشتلو، طواف او قربانۍ سره بشپړ کړي. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وسې لري قرباني هم کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاتې 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شول. د دې وزارت په وینا دا شمیرې لومړنۍ دي او د بدلون په حال کې دي. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وشي چې د بیا میشتیدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي استوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر وبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې افغان کډوال د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې دې له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووځي. دا موده په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د ځنګلونو د اورونو د مخنیوي لپاره ملي ځنګلونو، ښارونو او ښارګوټو ته نږدې ډېرې ونې له منځه وړي دي. د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په دې 2 میلیارد ډالریز لګښت سره د متحدو ایالتونو د لسو لویدیځو ایالتونو هغه 21 سیمې تر پوښښ لاندې راځي چې ډیری ونې وچې دي او د اقلیمي بدلون، وچکالۍ او ناروغیو له کبله سوځېدو ته چمتو دي. څېړنې ښیي چې که دا ونې پرې نه شي، د ځنګلونو اورونه په چټکۍ سره د استوګنې سیمو ته خپرېدلی شي. کارپوهان د دې ونو د له منځه وړلو لګښت بېساری بولي او وایي چې د دې کار لپاره میلیونونه جریبه ځمکه چمتو شوې ده. او د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د 6 میلیارد ډالر پور د معاملې په اړه خبرې کړي. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیر کریستالینا ګیورګیوا پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره په دې اړه خبرې کړي. د دواړو 13 اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلي وو. روسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل چې دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو نه دي پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. نن په افغانستان او نوره اسلامي نړۍ کې د اختر، د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په دې پلمه د هیوادوالو نظر پوښتو.
تیر اختر او دا اختر ډیر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډیرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي.
د ایران حکومت وایي د طالبانو حکومت د هلمند سین په اوبو کې د ایران د اوبخور د څېړنې لپاره د ګډې کمیټې د جوړېدو طرحه منلې ده. په نور موضوعاتو کې د کرکټ نړیوالې شورا سکل پریکړه کړې چې د کرکټ د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره افغانستان ته نه وړي.
د دې ټرافۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زموږ هغه کریر ته په ښه سترګه ونه کتل شول.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي ښځینه جامو مینهوال زیات شوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډېر خوښېږي او ورڅخه استفاده کوم. په ځانګړو ورځو کې متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې قیمتونه ډېر لوړ تللي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرغلاست. قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، نن په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر لمړی ورځ ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو څلرم اختر دی. د طالبانو لبیا واکمنېدو پر وروسته موده کې یو شمیر خلک له محدودیتونو شکایتونه کوي چې له عمله د پخوا پرتله اخترونه ښه نشي لمانځلی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د طالبانو محدودیتونو او د خلکو زیاتې بېوزلۍ په دې اختر لا د مخه سیوری غوړولی دی. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو څلورم اختر دی. په افغانستان کې ښځې بیا تر نورو زیات د اخترونو له کمرنګۍ یادونه کوي. لوی لامل یې له زده کړو او کاره محرومیت ګڼي. سیلۍ د ننګرهار اوسیدونکي د هغې ازادي راډیو ته وویل د خوشحالۍ هیڅ پلمه نه ده ورپاتې.
تېر اختر او دا اختر ډېر د نجونو لپاره بېرنګ او ځکه زما په شمول ډېرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي، پوهنتونونه یې وتړل شول، مکاتب پې وتړل شول، زمونږ هم پوهنتون په نیمه کې پاتې شو. همداسې نورې نجونې هم دي چې د هغوی هیلې د خاورو سره خاورې شوې. نو دا اختر چې دی هېڅ رنګ خوند نه لري د نجونو دپاره او نه هم پکې د خوښۍ لپاره څه شته.
سیلۍ هیله منه ده چې په راتلونکي اختر کې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو ته پرېښودل شي او دوی هم اختر په خوشحالۍ ولمانځلی شي. د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز ولګول شو او په میلو او نورو تفریح ځایونو کې د ګډاو او نورو ښادیو مخه تر ډېره ډپ شوې ده. په دې محدودیتونو سربېره چې تر ډېره ځوانان او نجونې ترې کړېږي، زیاتېدونکي بېوزلي هم په اخترونو سیوری غوړولی. ګڼ خلک له بېروزګارۍ او پراخې بېوزلۍ شکایت کوي او وایي د اختر د سودا اخیستلو توان نه لري. په لویو اخترونو کې چې په پخوا خلکو قربانۍ کولې، سږ کال د څارویو د پلور او پیر بازارونه ساړه دي. په نیمروز کې د څارویو یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي سږ کال خلک ډېر د څارویو د اخیستلو توان نه لري. له ټولنیزو محدودیتونو او پراخې بېوزلۍ سره سره چې په اخترونو یې سیوری غوړولی، یو شمېر خلک بیا له امنیته راضي دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي د اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د اختر په مناسبت د طالبانو رهبر ملا هبت الله خونزاده څو ورځې مخکې په خپل پیغام کې د بشپړ امنیت د تامینېدو یادونه وکړه. هغه بیا په خپل اختریز پیغام کې دا وکړه چې د ښځو حقونه تامین شوي دي، هغه خبره چې د ګڼو ښځینه او بشري حقونو فعالانو لخوا په کلکه رد شوه.
ومورېدل چې نن په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځ یو شمیر خلک که څه هم له امنیت څخه خوشاله دي، خو یو شمیر نور بیا شکایت کوي چې د طالبانو محدودیتونه یې ژوند تریخ کړی دی او اختر د پخوا په شان نشي لمانځلی. او اوس هم په دې اړه د خلکو نظریات اورو.
سلامونه، په دې هیله چې خوښه یاسمایم. لکه څنګه چې پوهیږئ هر کال موږ اختر لرو او نجونې ورته خاصه ماده گینی سي، ځان لپاره لباسونه کوي، نکریزي کوي، بنګړي اخلي، یو خاص مراسم ورته تنظیموي چې تر څو اختر راځي دي دغه خپل خوشحالي نه سرګندي. مکتبونو په هونتونونو څخه رخصتيږي او دي دغه د اختر ورځې په خوشحالي د کورنۍ سره ترسره کوي. خو لکه څنګه چې پوهیږئ په هونتونونو مکتبونه بند شوي دي، دغه اختر پر اکثره ډیری خپل دغه خوښي نه سرګندي. نو په شمول زما ټول ملګري خوښ نه دي. لکه پخوا به د ډېر خسته مسیجونه پیغامونه به یو بل ته لیږل، لباسونه عکسونه ولېږل، خو دغه اختر کې زه نه ګورم، نه زه هغه نه عکسونه ګورم چې ملګري مې راته ولېږي چې دغه لباس مې کړی دی تا کړی دی، او نه زه خپله دغه شوق ځان کې ګورم ځان لپاره لباس وکړم، او ملګرو ته مې ولېږم ورته وایم چې دغه لباس مې کړی دی، څنګه د اختر ته مادګي نیولې ده، نه هم د نیولې، هغه شوق شور ټوله تللی دی، ځکه چې د پوهنتونونو مکتبونو د درس تحصیل هغه کومه دروازه چې تړل شوې ده په ټولو باندې رواني اغېزه کړې ده او ټولې حالت یې ګډوډ کړی دی. همدا د دې دلیل شوی دی چې هیڅ یو نشي کولای د خپل دغه راتلونکي اختر څخه په خاص توګه سرخم بچ په خاله زه ترول وسله زه دوی به هم دی آباد افغانستان په هیله بده هیله چې درس او تحصیل دوباره په دروازه خلاص شي. مننه.
د افغان جنۍ یوازینی هیله او امید زده کړم، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې موږ چې ګور ټول زده کړه مکتبونه او پانتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله له منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ او تاسو پوهېدو چې کله اختر را نږدې کېږي ټول نجونې به د خپل کور پاکوالی د خپل لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف وه او د اختر راتللو لپاره ډېره شوق او علاقه لرله، خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې ورباندې تړل شوي دي نو د هغوی علاقه له منځه تللی دی.
د اختر په مناسبت ستاسو غږیز پیغامونه وو چې ازادي راډیو ته مو را استولي وو. تاسو کولای شئ چې نور پیغامونه هم د دې او نورو مسایلو په اړه د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره هم تاسو ته وایم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره ده. که غواړئ چې خپل نظریات د افغانستان د روانو چارو په اړه او همدارز د نورو ټولنیزو سیاسي او نورو اړوندو مسایلو په اړه له اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ خپل پیغام پرېږدئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 22 12 6401. بخښنه غواړم چې لمانه د کنټری کوډ یا د هیواد لومړی کوډ پات شو هغه 00040 دی، یعنی بشپړه نمره ده 00040 22 12 6401. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره تکراروم 00040 22 12 6401. ورزو د خبرونې نورو مطالبو ته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایران د اوبه خور د مسلې د څېړنې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی. احمد وحیدی یوې ایرانۍ رسنۍ ته په خبرو کې ویلي دي چې دغه کمیټه به د دواړو خواوو شوې ادعاګانې وڅېړي او ایران نه غواړي چې په پوله تیرې تجربې بیا تکرار شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند د اوبه خور په اړه په هوکړه کې د حقابې اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي، خو د چارو یو شمیر کتونکي بیا د ایران دغه ګام د شوې هوکړې خلاف عمل بولي.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخته یوې ایرانی رسنۍ ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو ګډه کمیټه دې په کجکی باندې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپلې څېړنې وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي دغه کمیټه به د دواړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوې. د هغه په خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته، خو دوی نه غواړي چې تیری تجربه بیا تکرار شي. لودي وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي و د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکي بند کې د اوبو د وسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکي ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي راډیو تلویزیون سره د غبرګولي په 28 خبرې کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمي قومي هغه مهال ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډېره اړتیا نه لیدل کېږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې لسمې کتنه کولی شي، خو ایران اوس دغه مسله د معاهدې خلاف او سیاسي کړی.
اساس معاهده سال 1351 ماده پنجم از یې معاهده د اونجا در حقیقت اتو ذکر شده که
د 1355 کال معاهده د پنځمې ماده په اساس هلته داسې ذکر شوی چې که د افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي، په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیالې کولی شي د دهراوت له سټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خودلته مګورو هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري، د معاهده خلاف کار دی. بل دا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي، حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف مایده از ویست که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنند و از استیشن دهراود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1355 کال کې د پوخانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخته تر ننه د دې اوبو زیاتې ایران ته تللې، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس مشر وایي د واګنر د اجیرو ملیشا مشر په دې هیواد کې دی. ایفګنی پریګوژین تر وسلوال بغاوت وروسته د روسیې په جنوب کې روستوف ښار ونیو او غوښتل یې چې له خپلو ځواکونو سره د مسکو پر لور ولاړ شي. د کړکیچ وروسته له هغه پای ته ورسېد چې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا د مسکو او پریګوژین ترمنځ د موافقې منځګړتوب وکړ. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
یوه خصوصي سوداګریز الوتکه چې پخوا د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین کاروله د سېشمې په ورځ د بلاروس پلازمېنې مینسک څخه بهر په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شوه. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د پوځ له یو شمېر جګپوړو افسرانو سره د خبرو پر مهال وویل چې یفګنی پریګوژین په بلاروس کې دی او ورسره ژمنه شوې چې که وغواړي په دغه هیواد کې پاتې کېدای شي. لوکاشینکو ویل پریګوژین به خپل مصارف په خپل ورکوي. یفګنی پریګوژین په دې وروستیو کې د روسیې سویل لویدیز ښار روستوف لنډمهال وسلوال پاڅون وروسته ونیو او بیا یې د ماسکو پخوا خپل ځواکونه مارش کړل. پریګوژین ناڅاپي خپل جنګیالي له ماسکو راوګرځول. په روسیه کې دا کړکیچ وروسته له هغه ختم شو چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د راپورونو له مخې منځګړیتوب وکړ او یفګنی پریګوژین چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اشپز په نوم پیژندل کېده بلاروس ته د سفر اجازه ترلاسه کړه. لوکاشینکو هم پرون په یو جلا وینا کې وویل د بلاروس پوځ ته د واګنر ډلې د جنګیالیو د پاڅون په تړاو بشپړ خبرداری ورکړی دی. الکساندر لوکاشینکو زیاته کړه هغه د بلاروس د دفاع له وزیر ویکتور خارنین سره موافق دی چې د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د واګنر ډلې د اجیرو جنګیالیو د ادغام لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړه. لوکاشینکو یې څرګنده کړه چې د واګنر ډلې قومندانان به د بلاروس د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 کال راهیسې پر دغه هیواد واکمن دی ادعا کړې چې پاڅون د لویدیز لخوا د ګواښ یوه برخه او د بلاروس سره دي ځواکونه د هغه په وینا نږدې هر ورځ د ناټو د پارونکو خوځښتونو راپور ترلاسه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دوشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي بلاروس ته لاړ شي که نه غواړي د روسیې له پوځ سره یوځای شي. د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو اف اس بي ادارې اعلان وکړ دوی د یفګنی پریګوژین او د هغه د جنګیالیو په وړاندې د جنایت قضیې وروسته تر هغه لغوه کړې چې د واګنر ډلې یاغیانو خپل بغاوت پای ته ورساوه. د یفګنی پریګوژین په مشرۍ د واګنر جنګیالیو لنډمهاله پاڅون پروسه کې د پوتین د دوو لسیزو د واکمنۍ په وړاندې د خطر زنګ وبلل شو.
لخبرونو ور آخوا.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري قدر منوریدونکو سم ورزو د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کو اجمل اند چمتو کړي.
د انډیپندنت رسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما پر هغه رپورټ لیکنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خبر کړي. رسپانې د دې رپورټ په حواله ویلي د 2021 میلادي کال د اگست لنمایي څخه د 2023 کال تر می میاشتې پورې افغانستان کې 3,204 ویاتنو ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوختي. وړاندې لولو سره لدی چې د وشل شو او ټپیانو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي، خو د پوخا په مقایسه دا شمیر د پام وړ کموالی ښیي. انډیپندنت بیا هم د دې رپورټ په حواله ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ډیر بریدونه د ګڼې ګوڼې په سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې شوي چې قربانیانو کې 200 ماشومان او 290 ښځې هم شامل دي. د دې ډیرو بریدونو مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې منلی. ورسپانه وړاندې وایي واکته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته بریدونه کم شوي دي، خو په دې بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې. د ورسپانې په باور دا بریدونه داسې مهال شوي چې افغانستان کې خلک له یو اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي. ملګرو ملتونو ویلي داسې مهال چې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو سره افغانستان د بسپنه ورکوونکو د بسپنو له شدید کمی سره مخ دی. د تاوتریخوالي قربانیان د طالبانو د حکومت څخه د طبي، مالی او رواني ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونې چې د ملګرو ملتونو اړونده د افغانستان په کلیو او بانډو کې د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې ویل شوي د بحران اصلي سبب اقلیمي اغیزې او د لسیزو جګړو او د حکومتوالیو د ناکامیو اغیزې دي چې کلیوالي ټولنې له کبله یو بادوامه ثبات ته نشي رسیدلی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د روان کړکیچ په وړاندې د مبارزې لپاره بیړنۍ بشري مرستې د هواري لاره نه ده، بلکې اوږدمهاله لارې چارې او میکانیزمونه خپلول غواړي. ریلیف ویب په داسې وخت کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ژوند وضعیت ناوړه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو په وینا د ښځو پر کار د طالبانو بندیز اړو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر نور هم ټکنی کړی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې نږدې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC سکال د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له نوملاره ایستلی دی چې د 2023 کال د 50 اووریزو لوبو د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره وروړل کیږي. که څه هم ICC او افغان کرکټ بورډ تر دې دمه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د کرکټ ځینې افغان مبصرین وایي دا اقدام د دې ترڅنګ چې پر لوبغاړو او میناوالو منفي اغیز وکړي د افغانستان ورزش به هم منځوي کړي.
د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام د ټرافي د نندارې سفر پیل شو چې په لومړي ګام کې د ټرافي لزمکې 130,000 فوټه پورته فضا ته واستول شوه چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې له راښکته کېدو وروسته به په 13 هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي. په دې 13 هیوادونو کې په راتلونکي نړیوال جام کې د ګډون کوونکو هیوادونو تر څنګ ځینې هغه هیوادونه هم شته چې په دې جام کې ګډون نه لري، خو افغانستان له دې نوملړ څخه ایستل شوی. کرکټ نړیوال شورا په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې دا ځل د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه لیږل کیږي، او نه هم د افغانستان کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې پخوانی مسؤل او د کرکټ مبصر ابراهیم مومند د افغانستان په کرکټ بورډ نیوکه کوي چې دا ځل یې د کرکټ نړیوال شورا ته لازم قناعت نه دی ورکړی چې دا ټرافي افغانستان ته راوړل شي.
بدبختانه کرکټ بورډ ادارې ونه کړی شو چې کرکټ نړیوال شورا ته قناعت ورکړي. د دې ډیپلوماسي بدبخت او د دې اړیکې د غړو هیوادونو او د نړیوالو شورا سره چې څنګه په کار دی هغه سي نه دي.
ورزشي خبریال خیر الله پرهر د افغان کرکټ بورډ او کرکټ نړیوالې شورا ترمنځ نه همغږي تر څنګ په افغانستان کې روان وضعیت هم د دې لامل بولي چې په وینا یې سږ کال د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه راوړل کیږي.
سیاسي بدلون ده چې نړیوال اوسنۍ حکومت دولت د په رسمیت نه پیژني، د همدې له وجې دغه نړیوال جام افغانستان ته رانوړل شو. په تیرو کلونو کې نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو، د افغانستان په اکثرو لرغونو ولایتونو کې چې هغه تاریخي ولایتونه ول هغه ځایونو ته یوړل شو.
د افغان کرکټ یو بل څارونکی بهر سمسور بیا وایي دا چې افغانستان د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون لري، باید دا ټرافي افغانستان ته هم راوړل شوی وای. خو د نوموړي په وینا نه راوړلې د دې ترڅنګ چې په لوبغاړو منفي اغېز کوي، ورسره د ورزش نړیوالې ادارې په دې ډول کړنو سره د افغانستان ورزش هم منځوي کوي.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زموږ هغه کریر، زموږ استعداد، وړتیا او د افغانستان نوم ته په ښه سترګه ونه کتل شول. د کرکټ میناوال او په خپل مونږ ورزشی خبریالان داسې فکر کوو چې آی سی سی یا د ورزش ادارې چې دی هغوی افغانستان یو ډول انزوا حالت ته بیایي، نو په کار و چې دغه ټراپي دلته راوړل شوی وای، دا به د افغانستان کرکټ ته پوره احترام وای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې په 2015 او 2019 کلونو کې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته د نندارې لپاره لیږل شوی وه چې د افغانستان په ځینو تاریخي او تفریحي سیمو کې نندارې ته وړاندې شوه.
اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور دی. په کندهار کې د ملي ښځینه جامې چې په افغاني کالیو هم مشهور دي خرڅلاو زیات شوی دی. د دې کالیو خرڅونکي وایي چې د کورنیو مشتریانو ترڅنګ په بهر کې هم د دې کالو مینوال ډیر دي.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دي خیاط دي. افغانی کالی چې د میرمنو په لاسونو یې زیات کار د ستنې او تار په واسطه ترسره کیږي، پاته کارونه یې محمد رحیم د خیاطۍ په ځانګړي ماشین کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړېدل او دلته به د افغاني کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپله دا کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمې کار دی، یو رقم د نحسي کار دی. دا چرمې کار دی، زه دا کار کوم. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشریانې راوړي، بعضې شنې ښځې مثلا غوته پرسېږي کوي، بعضې بیا نه کوي، بعضې د ګلابتن دا به غواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند دا چرمې دا غواړي. نو مرته دا کار باندې دا کوو. او دا کار ټول مرته په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار بس نوی کندهار ته رینج کال شوی دی. نو مرته غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د 11 بېوزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دوکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 50 تر 100 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
د افغاني کالي او رجایګانې د چرمې د املاسي لرو، ام ماشینی لرو. دا لاسی که ام زنانه کار را سره کی، پا ماشینی که بیا مردانه کار کی. او خیاطان ام را سره دی چه خپل خیاطیم دلی کو، مواد دا پاکستان سا بازی را وړو، بازی دا کابل سا را وړو. دا جیز ایسا چه دلتا جور سی خلق رازی یا خارج تا وړی، او ولایتو تا بیا علمان تا زی کندار که دیر خرسیجی، ایراد که دیر خرسیجی.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو لاري په بهرنوي هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وايي په بهرنوي هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پانه لرم په انستګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زی بهر ملکونو ته، لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یوکی ته. نو ډیر هوادو ته زخپل د افغاني کالی چوزي اوریز وراستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالی خوشي او د جې داس خزور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورز لرم، نو هغه پغه کې افغانان هم چې نور بهر مېشت چوري د افغانستان خلک چې وری د وستلی چې یا زړه وری چې ډیر خوشي.
د کندهار اوسیدونکي نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوښ دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادیو او د خوشي په نور مراسمو کې اغوندي خو به یې تر پخوا لوړی سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوښيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې په ځانګړو ورځو کې په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللي دي. دونه قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسی کولای چې واخلي.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي په ځانګړو میلمستیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډیر مینه لرم، ډیر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل شو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره مېرمنې ځانګړي بازار نه لري.
کمیس